السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیې ساحلي ګارد 23 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد د افغان کډوالې وې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزی نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو او یو ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویو مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغې ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو سرچینو د مرکز د جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 کلنۍ په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شرع وایي سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تېښتې وروسته په خپل وینا کې په سوریا یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دیتا اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د دسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2024 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال وو. افغان جونی وایي 2024 کال پر دوی حمله بندیزونو او اغیزو خالی نه وو.
دست شپی کیگی چه تر سهارا پوری می که مادی تی چه تو اخو مرسی چه اخو بیت از مونگ درسون شروع کیگی چه اخو مونگ سهار پا چیگو بیت اخو پانتون تزو
یو شمیر بیوزله افغانان وایي یوازې د خپلو بهر میشتو خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وړي.
زما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستلي کې د الوتکې د وتو او ټکر له کبله د مړو شوو شمیر 1909 ته ختلی دی. لامل یې لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو. هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی. نور راپور نه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار. سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یاد شوي دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي لسفي ولاستانګزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیز او د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلیا کړکیچن ځون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم و. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه نجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو ګراوړل شوی چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هیوادونو کړه شوی. له دې ډلې د افغان ماشومان او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موردل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و او په دغو جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان ښځو او نجونو پر حقونو له ځپونکو اقداماتو سره مل و. په دې کال کې د یو قانون له مخې د ښځې غږ اورته بلل شو او له نجونو د تحصیل د دوام یوازنۍ هیله چې په نیمه عالي طبي موسسو کې زده کړې وې هم واخیستل شوه. تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم له تګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو تلیرویش ساتھا لتاسو سردان.
زه د قابله ګي پونځي د دویم سمستر محصله او محکله چې د حکومت د لوري د انجینر په طبي زده کړو بندیز ولګید د دې خبر په اوریدو سره زه متاثر شوم.
سعدیه د هغو زرګونه افغان انجینر له ډلې ده چې پر نیمه لوړو طبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سعدیه وایي د زده کړو د دوام د دغې یوازینۍ هیله اخیستو یې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغیزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجینر پر زیان نه دی بلکې د هیواد د راتلونکي په زیان دی. په راتلونکي کې به افغانستان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي. د 2015 کال لپاره مې هیله هم دا ده چې انجینر ته د زده کړو اجازه ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په 3مه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ، غاښونو، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې د نجونو په ورتګ بندیز ولګید.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې و چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې مې تر دا اوسه.
دا 25 کلنه ګلرخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو له بندیز وروسته یې یوازینۍ هیله همدغه د نیمه لوړو زده کړو طبي موسسو ته وه. د کابل دغه اوسیدونکي وایي دا او ټول ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلۍ له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غاوریدو هیڅ مرجع معلوم نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېر زیاته بعد اغیزه لري. زه خپل د 25 کلو عمر لرم، مګم داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم. او دته چرت وخمه چې څه وخت به بېرته زموږ درسونه شروع کېږي، څه وخت به موږ سهار پاڅېږو او بېرته خپل پوهنتون ته ځو. داسې شپې کېږي چې زه مجبور یم مور مې روانې غوسه کوي، وایي خیم لاړ سه یو مسکن واخله یا د اعصابو د آرامش لپاره دوا واخله چې ته شپې خوب وکړې او ویده شې.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سربېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د ښځو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو، 4.5 مادې لري. د یاد قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ هم عورت بلل شوی او په کې راغلي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قراءت نشي ویلی. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هېواده کډوالۍ ته اړ شوی او دا مهال یې په یو هېواد کې پناه اخیستې. د اکاپس په نوم یو سویسی خپلواک بنسټ د دسمبر په 24مه وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای له لومړۍ څخه د دسمبر تر 2مه ټول ټال 14 فرمانونه او تګلارې صادرې کړي. د دغه بنسټ د ارزونې له مخې 8 دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاته نورې په ولایتي کچو صادر شوي چې تر ډېره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیوی و.
مخکې د اسلام نه
ښځو له خپل انساني حقونو محروم. د ښځو فعال لطیفه خرم وایي طالبان چې د ښځو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانې ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی. ښځه د جامې نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمنده ګڼل شوې ده. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
طالبانو د ښځو په اړه خپلو فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. هغه ادعا چې ګڼ شمېر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داس یو شمیر خځې روزلی چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمیر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمیر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سخت دریځه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمیر ملایان او دینی علما ننګوي، د قرآني آیتونو او دغه راز د احادیثو په رڼا کې وایي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري.
قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. وللنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی داغوی پدری کی خپل حصہ ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغسې قصونا چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
د ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودون کې فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمیر غړو او پلویانو لنیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکه په دې کچه نه دي چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا یې د هغوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربیره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوي، او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمیر سفری بندیزونه هم لګول شوي، او له معینې فاصلې ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږمو ټولګیو پورې په ښوونځیو او دغه راز دینی مدرسو او یو شمیر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د دسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوي دي. هغه له افغانستانه د بیرته تګ پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي. د چارو کتونکي وایي که طالبان په دغو محدودونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی او ولس ترمنځ واټن ډیر، د حکومت انزوا به یې ژوره، او له هېواده به د ځوانانو او کدرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د الوتکه د ټکر د پیښې د مړو شمیر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافر وړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا تابع دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو او خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالې نه و چې زنګ را ووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستی تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړی شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله. خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوی انسټیټیوټ مسؤلان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنې کوي. دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی. زموږ همکارې له مشر او نورو مسؤلانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
فیمیل باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې وګړنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځۍ د وجې ډېرې کمی شوې دي. خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو په راتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغې دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا ښه ځوانان وروزل شي جنکې او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چیڑونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخه ته نه وزد چې پاملرنه کې نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې په راتلونکي کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې آلې د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته اچول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه بولي. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هواد وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکي کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسیږي چې خپل کورونه تاو دکړي، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودیدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټکنی دی او سږ کال دغلته د مکروریانو اوسیدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه.
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکروریانو یو شمېر اوسیدونکي د مرکز ګرمیو د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانونو کې ډېری دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالن ډېر سخت ناروغي لرم، د پخو عمله تکلیف لرم او په څوکې په ناستل مونږ کوم. د ټولو مکرویانونو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډېری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان می هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم همه جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف د محل زندگی میکنیم.
موږ 15 کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په را رسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو منوارو ته وایم. او دا کوم بمبر د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلک ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی. او دا بمبارونه به نور هم کیږي دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانسي او واحد نظام رانسي. دلته به نور هم دا سپیش مر د دا سپیش شهیدان به نور هم دا سپیش کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام علیکم، جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان د بردن خو مو غندو دا مو په خاور یو تیرای ده. صدا مو ته هیڅ دی منل ور نه ده. خو دونه باید وایم صدا قبایلی سیمه خو له 2000 هو مقاله په دی خو هم بمباری شهیدانی په وخت کې صدا امریکایان وو. د پښتانه په وخت کې هم دی بمبارو د لاس زبل سوی دی او وسم دا ردی ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ پکله کوټه کوغندو باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بنداري کار په بدن وای چې دا خو د دوو دولتو مسله ده خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب لاوښته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي یو، خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې هل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې دوی د بهرنیو الوتکو یا جوړ تیارو مخنیوی وکړي، نو زموږ هیله دا وه چې مقصد ټولنیزې دا خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوانه وړي. که دا څلوېښت کاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دي. نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوهمه نیمایي ته